السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات در اورو. د پنجشیر په دروازو کې د طالبانو او ځایي مقاومت وسوال یو بل ته لاس په ماشه شوي.
پنجشیر ته د تخار او بدخشان او ځینو نورو له طرفو څخه زموږ ځواکونه رسېدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسېږي.
د کابل هوایي ډګر کې لا هم ګڼه ګوڼه شته او نظم ګډوډ دی.
سړک په سر باندې خلک پراته دي، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي.
غزنی کې یو ګرځنده روغتیايي مرکز جوړ شوی دی.
موږ د عامې روغتیا د ریاست دغه ګرځنده کلینیک جوړېدل ستایو. د غزنی اوسیدونکي په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
او بریتانیا د افغانستان په اړه د وو سترو صنعتي هیوادونو سرمشریزه جوړوي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راشو، احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. طالبان وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. ایران په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې او د روغتیا نړیوال سازمان وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولای افغانستان ته روغتیایي تجهیزات واستوي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې د اګست له 1 وروسته په افغانستان کې د امریکا او نورو هیوادونو د پوځیانو د پاتې کېدو مهلت د تمدید وړ نه دی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین د برتانیا سکای خبری چینل ته ویلي دي که امریکا او برتانیا د دې مهلت تمدید غواړي، نو د طالبانو ځواب منفي دی، ځکه دا د دوی لپاره سره کرښه ده. شاهین وایي که امریکا له ټاکلې مهلت وروسته هم پاتې کېږي، نو معنا یې دا ده چې اشغال ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړه چې که امریکا او برتانیا د اګست په 1 له افغانستانه ونه وځي، نو دا کار به ناوړه عواقب ولري. خو ښاغلي شاهین په دې اړه چې احتمالي عواقب به څه وي جزئیات ورنه کړل. له دې مخکې ویل شوي وو چې د برتانیا صدراعظم بوریس جانسن به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشریزه کې د امریکا له ولسمشر څخه وغواړي چې له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو مهلت تمدید کړي. له دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي و چې یوازې په تیرو 2 ورځو کې له 1,000 زیات کسان له افغانستانه بهر ته لیږدول شوي دي. ښاغلی بایدن چې تیره شپه د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو د پروسې په اړه وینا کوله، وویل چې دا کسان د امریکا او متحدانو په پوځي او چارتر الوتکو کې ایستل شوي. ولسمشر بایدن وویل دا پروسه به لا چټکه کړي او د ملي امنیت تیمه پر دی غور کوي چې د اړتیا په صورت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو مهلت چې د اګوست 1 د وغځوي تر څو له دې هېواده ټول امریکایان، نور بهرانیان او هغه افغانان چې ژوند یې په خطر کې دی ووځي.
غواړم دا خبره روښانه کړم چې له کابله د زرګونه کسانو ایستل به ګران او دردونکي کار وي. د دومره ډیرو کسانو د ایستلو صحنې چې پر تلویزیونونو یې وینو دردونکي او زړه ماتونکي دي. د دې صحنو په لیدو زما زړه درد کوي.
بایدن زیاته کړه چې د امریکا پوځ د خلکو د وتلو د پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره په دوامداره تماس کې دی. طالبان وایي د بغلان ولایت بنو پله حصار او د سلاول سوالی تصفیه کړی دي. د طالبانو مخالف ولسی پاتونوالو تیرونه ادعا وکړه چې د سیمې له طالبانو څخه نیولې دي. په همدې حال کې سیمې زو سرچینو ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دې سلا او بنو ولسوالیو کې له طالبانو سره درنې جګړې روانې دي. د دې سرچینو په وینا دا دوه ولسوالۍ چې د پنجشیر په شمال کې پرتې دي څو ځلې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ لاس په لاس شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو بیان کې ویل چې د دوی وسلوال د تخار او بدخشان ولایتونو او د بغلان د اندراب ولسوالۍ له لارې د پنجشیر دروازو ته رسېدلي. په بیان کې راغلی دی چې د سالنګ لار خلاصه ده او طالبانو پنجشیر کلابند کړی. مجاهد وایي دوی هڅه کوي چې په پنجشیر کې د طالبانو له مخالفینو سره ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. احمد مسعود چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت مشري کوي هم ویلي دي چې خبرو ته لیواله دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې که طالبان پنجشیر ته ننوځي دای به پر وړاندې ودرېږي. د جرمني پاوز وای د کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمالي دروازه کې د یوې نښتې پر مهال یو افغان ګارد وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د جرمني پاوز په یو بیان کې چنن خپور شویل چې په دې نښته کې ناپیژند وسلوال، امریکایي او جرمني ځواکونه او افغان ګاردان ښکېل وو. وروسته د جرمني پاوز روښانه کړ چې وژل شوی کس د هغو افغان ځواکونو یو افسر و چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره موظف شوي دي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې زرګونه افغانان او بهرني وګړي له افغانستانه د وتلو هڅه کوي او د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې په تیرو څو ورځو کې د خورا زیاتې ګډوډۍ راپورونه ورکول کېږي. په دې ګډوډۍ کې پرون هم اووه کسان وژل شوي وو. ایران د افغانستان د کړکېچ پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او وایي په کابل کې د یو ټول شموله حکومت جوړېدل غواړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده په تهران کې یوې ټلویزیوني خبري غونډې ته وویل د افغانستان ټول سیاسي اړخونه باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او د خبرو له لارې پر مخ ولاړ شي. خطیبزاده زیاته کړه چې ایران له ټولو سیاسي اړخونو سره په دوامدار تماس کې دی او یو ټول شموله حکومت ته د واک د سولیز انتقال ملاتړ کوي. ښاغلي خطیبزاده هم دره زیادونه وکړه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د پنجشنبه په ورځ تهران ته د سفر پر مهال د افغانستان په اړه له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بندېدو له کبله نشي کولی 1500 ټنه روغتیایي تجهیزات افغانستان ته واستوي. ډبلیو ایچ او وایي په دې تجهیزاتو کې د جراحي وسایل، د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي بستې او نور د اړتیا وړ توکي شامل دي. مرستندوی ټولنې وایي دا مهمه ده چې شاوخوا 300 زره هغو افغانانو ته چې په تیرو دوه میاشتو کې له خپلو مینو بې ځایه شوي د اړتیا وړ طبي وسایل او خواړه ورسیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې نږدې 3.5 میلیون افغانان چې د هیواد د وګړو نیمایي برخه ده پر بشري مرستو متکي دي او اټکل کېږي چې دا شمېر به د وچکالۍ له کبله نور هم زیات شي. او وروستی خبر دا چې د سلووینیا صدر اعظم یانیس یانشا وایي اروپایي ټولنه به خپلو غړو هیوادونو ته د افغان کډوالو سیل ته اجازه ورنکړي. یانشا چې هیواد یې د اروپایي ټولنې اوسنۍ دورې مشري کوي پرون پر ټویټر ولیکل اروپایي ټولنه د افغانستان لپاره هیڅ کومه بشري یا د کډوالۍ لاره نه پرانیزي. هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه به یوازې هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناټو له ماموریت سره مرسته کړي ومني.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که د دې خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړې دوه اونیزې خبرونه امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې هم درته په دویمه نیمایي کې لرو. راځو د خبرونه د سر راپورته. که څه هم طالبانو له څو خواوو پنچیر ته خپل وسلوال نږدې کړي خو وایي غواړي ستونزه د خبرو له لارې هواره کړي. طالب چارواکي وایي لا هلته جګړه نه ده پیل شوې او دوی د تفاهم په هڅه کې دي. خدا دویم مقاومت ډلې چې مشري احمد مسعود کوي ویلي خبرو ته لیوال دي مګر تر اوسه هم دوی د خبرو هیڅ پایله نه ګوري. په ورته وخت کې د دواړو لورو وسلوال جګړو ته د چمتووالي خبره هم کوي. دا چې په پنشیر کې روسي وضعیت څه دی په دې اړه پام وکړئ. له کابله د راستول شوی راپور.
طالبانو پرون د پنشیر د نیولو لپاره د بدخشان او تخار په ګډون له څو خواوو د دې ولایت دروازو ته ځانونه رسولي خو لا یې د سیمه تر خپلې ولکې لاندې نه دراوستي. هلته د احمد مسعود په مشرۍ د دویم مقاومت ډلې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی خو د دې ستونزې د سوله ییز حل هڅې هم روانې دي. دواړه لوري وایي د جګړې د مخنیوي او یوې هوکړې ته د رسېدو لپاره اړیکې نیولي خو لا یې پایله نه ده ورکړې. د دې تر څنګ د جګړې د پیښېدو احتمال هم شته خو طالبان وایي لا جګړه نه ده پیل شوې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
پنشیر ته د تخار او بدخشان او جنو نور طرفو ته زموږ ځواکونه رسیدلي دي. موږ هیله لرو چې خبره د جګړې ته ونه رسیږي او د مفاهمې او د سلامیزې لارې څخه دا خبره خلاص شي.
طالبانو له پنشیر پرته په ټول افغانستان خپل واکمني پیل کړي خو په بغلان کې هم د دوی او دویم مقاومت ډلې ترمنځ سو ولسوالۍ لاس په لاس شوي. د دویم مقاومت ډلې چې خپل مرکزی پنشیر اعلان کړی د سوله ییز حل لپاره لیوالتیا ښودلی خو د جګړې چمتووالی هم لري. د دې ډلې یو غړي فهیم دشتي نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لوریو ترمنځ د ستونزې د حل لپاره اړیکې نیول شوي خو لا یې پایله نه ده ورکړي.
ما په گفتگو او مذاکره باور داریم.
موږ په خبرو او مذاکراتو باور لرو. د مذاکراتو لپاره زموږ خبرې روانې دي. د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم نیول سوي. تر اوسه دا خبرې پایلې ته نه دي رسیدلې. هیله لرو چې یوه پایله ورکړي. که دا خبرې پایله ورنه کړي او طالبان د جګړې زور ویلو او تاوتریخوالي په هڅه کې وي، نو د افغانستان د ازادۍ او دفاع لپاره بشپړ چمتووالی شته.
افغانستان وجود داره.
هخواله افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امر الله صالح چې ځان د هغه ځایناست اعلان کړی، نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو ته یې په اندراب کې له درنې مرګ ژوبلې اړولو وروسته دوی خپل جنګیالي د پنشیر دروازې ته راټول کړي. هغه زیاته کړي د سالنګ لار هم د دوی د کسانو لخوا تړل شوې ده، خو طالبانو بیا نن یو تازه خبر پاڼه کې ولیکل د بغلان بانور پل حصار او د سلا ولسوالۍ په بشپړ توګه تصفیه کړي. ځواکونه یې د پنشیر په دروازو کې دي او د سالنګ لار هم پرانستې ده. د دویم مقاومت ډلې په ښکارا د یو داسې نظام غوښتنه کړې چې ټول لوري پکې ګډون ولري او دوی د منلو وي. هغه څه چې په یو ډول په واک کې د دې ډلې د ونډې د معلومېدو په معنا دي، خو طالبانو سره له دې چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو ژمنه کړي، خو بیا هم د دې ډلې په پخلا کېدو نه دي بریالي شوي. طالبان وایي د یو داسې نظام د جوړېدو په اړه پراخې مشورې پیل شوي چې ټول افغانانو ته د منلو وي. دوی هر څه ژر د داسې یو حکومت د جوړېدو ډاډ ورکړی، خو د دې نظام د څرنګوالي په اړه لا هم کره معلومات او تفصیل نشته. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له تیرو اتو ورځو راهیسې د واک د سیاسي تشې سره مخ دی او بدو اغېزو یې پر اقتصاد سربیره د خلکو روان هم ځپلی دی. یوه بل اندېښنه بیا د هغې ولسواکۍ په اړه ده چې خلک یې د ټاکنو له لارې د خپل ټولواک یا مشر د ټاکلو په اړه لري. ډېری وایي ویره لري چې حدسنا د یو داسې نظام د جوړېدو ډبره کېښودل شي چې د جمهوریت او ولسواکۍ ټغر له یو سره ور ټول کړي.
ومو ریدل چې په کابل کې د سیاسي بحثونو سره سره په پنچیر کې لا هم ستونزه نه ده هواره شوې او د طالبانو او دغلته د ځایي مقاومت وسلوال یو بل ته په ماشه کې دي. سره لږ وړاندې مې د سیاسي چارو له کارپوه شفیع اعظم نه د یو مرکې په پیل کې وپوښتل چې په کابل کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه تر ډیره پر کومو مسلو ورڅرخي. هغه وویل
زه فکر کوم اوس موږ تاسو ټول ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوي او طالبان د نوي کابینې پر جوړښت باندې په خپل منځي سلا باندې اخته دي او همدا ډول نورو افغان لورو سره هم په ضمني ډول باندې خبرې اترې کوي. دوی هڅه کوي چې او دا ژمنه هم کوي چې داسې یوه کابینه اعلان کړي، داسې یو حکومت نوي حکومت ته شکل ورکړي چې هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني. او دلته ډیر خلک اوس هم د دې بحث مطرح کوي چې مشارکتي نظام او یا د ملي وحدت په شکل باندې. زه چې څونه فکر کوم د مشارکتي او د ملي وحدت نه به قطعاً مراد هغه څه نه وي لکه تیرو شلو کالو کې چې موږ داسې تجربه کړل.
څه فکر کوئ بحثونه د څه ډول حکومت په جوړېدو ورټول دي؟
زه فکر کوم اوس تقریبا د افغانستان ډیر وزارتونه ډیر زیاتې ادارې چې هغه مسؤول دي چې خدمات عرضه کړي، نو د هغو دپاره د یو سرپرست حداقل چې یو کار روان شي د دغې د اعلان هڅې کېږي. له هغې وروسته دا چې موږ څه ډول نظام ولرو او څه ډول سیستم موږ ولرو هغه به یو لړ بحثونو ته اړتیا ولري تر څو داسې یوه زمینه برابره شي چې د ډېرو راتلونکي د روغ پړاو دپاره یو بنسټ کېښودل شي. ځینې قوانین دي چې هغه به هم اصلاحات غواړي، ځینې مادي ممکن حذف شي خو ځینې نورې ممکن اصلاح شي، ځینې نورې راوړل شي او ځینې په خپل حال پاتې شي. دغسې په اقتصادي برخه کې په نورو مسایلو کې خو یعنی دا هغه څه دي چې یو اوږد بحث اړتیا لري تر څو نوي شرایط نوي ستونزې د هغې په درک کې هغې لپاره باید نوي حل لارې او قوانین وضع شي له مشرانو له علماو کرامو له مخورو سره له تخنیکي اشخاصو سره په دې باندې بحث وشي. نو دا ناممکنه ده چې اوس به طالبان په دې وخت کې کانکریټ یوه نسخه یې چې په همدې وخت کې هغه اعلان کړي چې هغه سل په سلو کې ټولو مسایلو ته جواب ګوري. طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي. اوس زه فکر کوم چې موقت په دې خاطر چې دغه ادارې او دا سیستم روان شي او هر څوک خپل مسؤلیت واړوند مسایل ولري او بیا چې نور افغانان د تخنیکي قدرونو دي همدا اوس زیاتره کوښښ کوي چې وصل سی او دغه سیستم روان سی چې د خلکو چې کوم ستونزې دي دا حل سی.
نن راپورونه وایي چې د طالبانو وسلوال د پنچیر تر دروازو رسیدلی دي، دواړه لوري یو بل ته لاس په ماشا دي. دا څومره یو خنډ دی د حکومت په وړاندې ځکه چې طالبانو خو جګړه پای ته رسول اعلان کړه؟
زما تحلیل دا ده چې دا تر ډیره سیاسي پټکی دي چې په پنچیر کې چې کوم څوک الته محاصره دي او هغوی غواړي د لوړ امتیاز اخیستلو په پار باندې دا څه وکړي. زه فکر نه کوم چې دوی به جګړې ته زړه ښه کړي. حتی وروستي راپورونه همدا دي چې د پنچیر مشرانو صالح او احمد مسعود ته جدي ګواښ کړی چې که تاسو د جګړې لار خپلوئ په تاسو یوه هم باور نشته. یعنې که سخته ورځ راځي څوک به فرانسې ته ځي او څوک به استرالیا ته او تیاری هلیکوپټر هم د همدې ورځې دپاره راوړل شوي دي. یعنې تاسو هېڅ د باور نه یې. تاسو که چېرته د مقاومت خلک وئ په کابل کې امرالله صالح لومړی معاون و او هغه یو نظامي سړی ده، هغه سره د پوځ په ډېرو برخه کې مشورتونه د دغې جګړې او د ولسي پاڅونونه چې دوی ورته نوم ورکوو د هغې ټولو مشري دوی سره وه، امکانات هم دې سړي ویشل. دا خو اوس چغې وهي چې اشرف غني په دې کې تقصیر ده، خو حقیقي خبره دا ده چې بسم الله خان هم د دوی و، د دوی د پنجشیر و، امرالله صالح هم د دوی خپل و.
د سیاسي چارو کتونکي شفیع اعظم و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي راډیو واوري.
د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکا او ناتو متحدانو لخوا د لسګونو زرو کسانو ایستل کڅ هم له ګډوډۍ سره مخ دي، خو لا هم دوام لري. راپورونه وایي چې نن سهار د حامد کرزی د هوایي ډګر په شمالي دروازه کې په دازو کې یو افغان ساتونکو وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویل چې خای د کابل څخه د امریکا او د هغوی د افغان همکارانو ایستل د اگست د میاشتې تر پای تر ضرب الاجل هم واوري، خو تازه طالبانو خبرداری ورکړی چې که امریکایي ځواکونه دغه عملیات له اگست میاشتې نه وروسته ته هم وغځوي له بدو عواقبو سره به مخ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل حامد کرزی هوایی ډګر شاوخوا چیرې چې په زرګونو افغانان لا هم بهر ته د تګ په هیله ورنه راټول شوي دي، خو حالات لا هم بې نظمه دی. دلته ځینو راټول شویو کسانو چې بهر ته د تګ اراده لري د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یاد سیمه کې حاکم وضعیت شدیدا ګواښونکی دی.
دومره بد دی که درته ووایم سړک په سر باندې خلک پراته دي، او بل دا چې دلته کې پی اف والا راغلی، هغه خوست کې چې کوم قطعه وه کمانډوز ورکونه که نه کمپاینډ والا، هغوی نښتې هوایي ډزې کوي. حتی خبر شو مو سوی د شپې هوایي ډزې کړي دي. دا د برق مزه تار دا لګېدلی دی او درې کسه نور کسه پکې وي. برق وسوځول او زه په ځای مړه کړل.
وړاندې هم په کابل حامد کرزي هوایي ډګر ته څېرمه د ګډوډیو له امله د وړو ماشومانو تر پښو لاندې کېدو کې د مرګ زوبلې راپورونه ورکړل شوي دي، خو تازه نن دوشنبه په کابل کې د امریکا سفارت اعلان وکړ چې که څوک د بهرنیو هیوادونو رسمي بلنلیک او اسناد ونه لري هوایي ډګر ته د ننوتلو او الوتکې ته د داخلېدو اجازه به ورنه کړل شي. عبدالله چې د افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو یو افسر و، دی هم وایي چې دوه شپې هوایي ډګر ته نږدې تیرې کړې د دې لپاره چې وضعیت ګډوډ و او دته د میدان د ننوتلو اجازه نه ده سوې، بیرته کور ته راستون سوای دی.
په داخل کې وضعیت ډېر خراب دی، هلته هېڅ قسم سهولت موجود نشته، اوبه نشته، خوراکي مواد نه پیدا کېږي. یو تعداد خلک چې کارولو کې د بیروبار ډول او د غنم وتل شوي خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. تقریبا ډېر زیات مړي داخل کې پراته دي. یوازې خلکو ته اجازه ورکول کېږي چې هغه پاسپورت ولري، ویزه ولري، دغه ملک ایمیل ورته راغلی، هر ملک سره چې کار کړی د هغې ملک نه پسې ایمیل راغلی،
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین په خپل ټویټر پاڼه له افغانستانه د دوی د افغان متحدینو د ایستلو په اړه لیکلي چې په تیرو اتو شپو کې له 15,000 زیات افغانان بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي دي. لوید آستین لیکلي چې یوازې پرون متحدو ایالاتو 1,800 کسان د کابل هوایي ډګر نه الوتنو ته پورته کړي چې په خبره یې 3,900 په پوځي او 3,900 نور یې په ملکي چارتر الوتکو کې انتقال کړي دي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې دیارلس بیلابیلو هیوادونو چمتووالی ښودلی چې د لنډمهال لپاره به د افغان کډوالو لپاره د اوسیدو زمینی او اسانتیاوی برابری کړي. راپورونه وایي چې د هوایي ډګر د کنټرول او امنیت د طالبانو 313 بدری په نوم ډلې ته سپارل شوی دی. د دغه ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دوی وسلوال په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوي او هڅه کوي چې وضعیت کنټرول کړي. د ښاغلي مجاهد خبره دا مهال د هوایي ډګر لارې تړل شوي، خو له هوایي ډګر خلک کولی سي چې بیرته راووځي. اوس 15,200 امریکایي سرتیري په هوایي ډګر کې دننه دي او د طالبانو ډیری وسلوال بیا د ډګر شاوخوا سیمې کنټرولوي. د متحدو ایالاتو ولسمشر ټینګار کړی چې عملیات به تر هغې روان وي چې ټول امریکایان او د هغوی متحدین له سیمې نه وي ویستل شوي. امریکا، ایټالیا، اوکراین، استرالیا، کاناډا، آلمان او یو شمېر نور هغه هیوادونه دي چې په دې وروستیو کې خپلو افغان کارکوونکو او همکارانو ته د زرګونو ځانګړو ویزو د ورکړې اعلان کړی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې هم نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دوی په یو پروسیجر کار کوي چې کورنی او بهرنی پروازونه له سره پیل کړي. خدای نه دی لیکلي چې کله به دا بهیر پیلوي. یادې ادارې دا هم لیکلي چې څوک چې بهر ته د تک قانوني اسناد او مدارک ولري د اړوندو ادارو لخوا به ورسره اړیکه کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو، وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو او په یو راپور کې به دا هم واورئ چې د افغانستان په اړه بریتانیا غواړي د جی وو یا اوسترو هیوادونو غونډه راوبولي. خو اوس ورځو غزنی ته. په غزنی کې د عام روغتیا ریاست دغه ولایت د مرکزي سیمو د جګړې ځپلو او بې ځایه شوو کورنیو لپاره یو ګرځنده کلینیک پرانستی دی چې خلک ورته ډیر خوشاله دي. تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی د روغتیا ریاست چارواکي وایي د مرکز اړوند ځینو سیمو لپاره روغتیایي ګرځنده کلینیک پرانستی دی. دوی وایي د دغه کلینیک د پرانستلو موخه د جګړه ځپلو او هغه خلکو درملنه ده چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په غزنی کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل دغه کلینیک د پاملرنې موسسې په مرسته پرانستی دی.
لمودو مخکې موږ مختلف مؤسسات سره په تماس کې وو. که چیرته موږ وکولای سو هغه سیمه چې د غزنی د مرکز شاوخوا لکه منګرو، تویدابات، نوابات، بکاول، دشت شارستانیا او چې د شاوخوا لپاره صحیح خدمات موږ ارزه کړل چې ځکه خلک کني تم سره تل شپخانه ته لري هم دي خلک کاروباري خلک سیاسي تل نه سره تل او د واکسینو په خکه کچه بيخي په کې تدا په ځمن کې به ځای شي خلک هم د ځای کې ډیر موقعیت لري لوسوالي سره غلي دي.
ډاکټر ظاهر شاه نیکمل زیاتوي دا ګرځنده کلینیک به تر یو کال پورې دوام وکړي او د بیلابیلو ناروغانو درملنه کوي.
په اصل کې دا سیار روغتیایي مرکز د هغه بې ځایه شوو کورنیو چې جګړې له کبله راغلي وي خاته او مریضان خصوصا زنانه رواني ستونزې لري، واکسینو ته اړتیا لري، نسایي ولادي ستونزې لري، ایدو خدمت پکوي. دا هر نوع مجهز درمل لري، موټر لري او په ځمن کې مسلکي پرسنل لکه ډاکټر، نرس، مشاور رواني، واکسیناتور، قابله دا پرسنل باندې مجهز ده.
په اوسنی وخت کې د غزنی ولایت اوسیدونکو د ډول کارونه ستای او وای د روغتیا، تعلیم او په نورو ټولنیزو او اړخیزو برخه کې د تورته کارونه تر سره شي.
زمانم احمد جان د غزنی ولایت اوسیدونکو هم موږ د عامې روغتیا د ریاست د ګرځنده کلینیک جوړیدل ستایو. دا یو ډیر نیک کار ده. د غزنی ولایت اوسیدونکو په ډیر بد حالت کې ژوند کوي، په ټولو برخو کې باید ورته کار وشي.
غزنی هغه ولایت دی چې اوسیدونکو د جګړو تر سختو پړاوونو تیر شوي دي. د افغانستان د نورو سیمو ترڅنګ د دغه ولایت مرکز هم د زمري میاشتې په 18 نیټه طالبانو ونیو.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د مقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 1000 او 15000 نوی موندل شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. بریتانیا د افغانستان په اړه د بحث لپاره د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د حالت په اړه د نړیوالو اندېښنې په زیاتېدو دي. سپینې ماڼۍ هم ویلي چې په دې غونډه کې به ولسمشر جو بایدن ګډون وکړي. بلخوا د بریتانیا صدراعظم او د ترکیې ولسمشر په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې چې طالبانو کابل ته مخه کړې ده، په افغانستان او په کابل کې د قدرت خلا لیدل کیږي. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي چې سبا سه شنبه د وږي یا سمبلې په دوهمه نیټه د افغانستان د وضعیت په اړه د بیړني بحث لپاره د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو سرمشري زرا بللې ده. کاغلی جانسن پر ټویټر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شوویلي، مهمه دا ده چې په دې آنلاین غونډه کې نړیواله ټولنه ګډ کار وکړي څو له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو او هغه کسانو خوندی استل یقیني کړی چې په افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال له نړیوالو ځواکونو سره کار کړی، په افغانستان کې د بشري بحران مخه ونیسي او د تیرو شلو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو کې د افغانانو ملاتړ وکړي. لبلې خوا د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو تایید کړی چې ولسمشر جو بایدن به له افغان کډوالو سره د بشري مرستو په ګډون د افغانستان پر روان وضعیت د بحث لپاره د جی او ډلې په غونډه کې ګډون وکړي. برتانیا، متحد ایالات، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، کاناډا او جاپان د جی او ډلې غړي هیوادونه دي او مشتي سکل برتانیا ته ورلغاړې ده. په جی او کې ډیرای هغه شتمن لویدیز هیوادونه غړي دي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په چوکاټ کې پوځیان درلودل. په کابل د زمري په څلورویشتمه د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان د وضعیت او په تیره د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ګډوډۍ د مخنیوي په چاره کې د پاتې راتلو له کبله پر دې هیوادونو سخت انتقادونه وشول. متحد ایالاتو د خپلو سرتیرو او هغو افغانانو د ایستلو لپاره چې د امریکا له پوت سره کار کړی و افغانستان ته په موقتی ډول زرګونه اضافي سرتیري واستول، څو دا ماموریت د اگست د یو دیرشمې له مهلت سره سم ترسره کړي، خو د برتانیا په ګډون نورو متحدانو یې وړاندیز کړی چې دا مهلت تمدید شي. تمه ده چې د جی او ډلې د سبا ورځې په غونډه کې په دې اړه هم بحث وشي. د برتانیا د صدر اعظم دفتر وایي په داسې حال کې چې طالبانو په کابل کې د یو حکومت د جوړولو په اړه خبرې پیل کړي، ښاغلی جانسن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره پرون د افغانستان پر کړکیچ خبرې وکړې. د جانسن او اردوغان د خبرو په لنډیز کې چې جزئیات د صدر اعظم د دفتر په بیان کې خپره شوي راغلي دي چې دواړو مشرانو په دې برخه کې ګډ نظر لري چې نوی حکومت باید د افغانستان د بیلابیلو وګړو استازی وي، د ښځو او اقلیتونو حقوق خوندي کړي او دا چې د طالبانو په اړه قضاوت به د هغوی د خبرو نه بلکې د عمل په اساس کیږي. ستاسو له پیغامونو
بله، السلام علیکم شردل خان، شردلی د نمرحار ولایت خبر کومه. موږ غواړو چې د همارا غرونه د افغانستان ولس لا په ښه طریقه خدمت وکړي او د اسلامي نظام د ټولو خوښ ده، مونږه د نه خوشاله یو.
السلام علیکم، زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریږدم. خپلواکۍ ورځ منځل کېدل د بیسو د پل کې یو څار لشکرانو هلک وویشته، د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو.
هرې ورور څنګه جوړې خیرات زه د اسلام هلمند ولایت خبرې کوم. هوره د عظما د معلمینو شهیدان معلمینو دغه به ورته چالان شو پنځه پیسې طالبان وجه بند شوي چې بندې دي چې اوبه لکي
انیتم د بادغیس سم دغه د افغانستان موضوع دغه په ملایمو خبرو هلیږي، دغه زیاتې کنجو کنجو کاری دی، نه دغه درواغ او نور تومتون او داسې خبرو لاس واخی. افغانان چې دی په ارزا کې سره راټول شي، که خارج که په داخل کې، خپل مملکت جوړ کړي، خپل وطن جوړ کړي، دغه هر چا سره اړتیا شته. دا تر قیامت راسه د بل چا موږ د بل چا په خبرو نه غولول سو.
امریکایان ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او اتباع دي وباسي، نور د افغانانو سره دوی څه کار دی؟ دین معلومی چې رښتیا هم دوی ګډوډي شروع کړې ده. موږ خو په دې لغمان کې یو لغمان کې حالات ولیدل، مخکې په هغه حکومت کې د ورځې ماښام سنکې په زور زمانچې په زور موږ دوه نیم زره افغانۍ واخیستلې. په چولو ولایت ته لاړو، ارزم وکړ چې هېڅ چا پوښتنه ونه کړي، نږدې خپل اوسبندل شي. نو اوس چې امن او امان قراروي دی، الله تعالی دې دغه دښمنانو ته هدایت ورکړي، هدایت نصیب خدای دې حالات کې. مولوی زاده د لغمان ولایت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو، له تیرو څو ورځو راهیسې زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرو هم بدلون کړی دی. راځئ چې دا شمیرې واورو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او خپل پیغام راته ثبت کړئ. له دې سره د دغې خپرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو. څلور نیمې